گاهی که خبری دریگ رادیو آزادی خاتمه یافت، همکارم سفیستان اکسایی به استودیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. خراغل است.
من نظرخونم انگل وقت پاوانستان که در سهارت بجیه شویم. په دغه پروګرام کې وړاندې د هلمند له جګړې تاسو ته تازه معلومات درکو. دا هم اوري چې هلته لسګونه زره ملکیان د جګړې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د بیلاروس له وروستي وضع مهم خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي افغانان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري او دغه نظام هم د قوې په مشروع استعمال ساتل کیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان او امریکا ځانګړو استازو محمد صادق او زلمی خلیلزاد د افغان سولې د بهیر د ګړندې کېدو په اړه بحثونه کړي دي. د قرغزستان ولسمشر سورونبای جینبیکوف د صدر اعظم څوکۍ ته د صادر ژاپاروف نومونه رد کړي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس وایي افغانان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري او دغه نظام هم د قوې په مشروع استعمال ساتل کیږي. اشرف غنی دغه څرګندونې پرون د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اصلاحاتو او پیاوړتیا په کانفرنس کې چې په ارک کې جوړ شوی و وکړې. په دغه کانفرنس کې د ټولو امنیتي ارګانو او د نورو اړوندو ادارو مسؤلینو ګډون کړی و. ښاغلي غنی په هلمند کې روانې جګړې ته په اشاره وویل د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اقدام مات د هغوی د لوړو وړتیاو څرګندونه کوي. د ارک په ویب پاڼه کې په دې اړه د ولسمشر غنی د څرګندونو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له هلمند د ازادي راډیو د خبریال د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو لښکرګاه ته نږدې د باباجي په ګډون ډېرې سیمې نیولې دي. د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندې کېدو او د نړیوال ملاتړ د پیاوړي کېدو پر لارو چارو خبرې کړي. محمد صادق پرون سه شنبه په یو ټویټ کې وویل د او خلیلزاد د بین الافغاني خبرو لپاره د لا زیاتې اسانتیا له دغې پروسې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ پر لارو چارو او سیمه ایز اتصال باندې بحث کړی. دوی د ویډیو کانفرنس له لارې سره لیدلي. ښاغلي خلیلزاد د دو خبرو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو دواړه استازي داسې مهال د افغان سولې پر مسلې خبرې کوي چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې پیل شوي ډېرې ورو په مخ ځي. دواړه لوري تر اوسه نه دي توانېدلي چې د مذاکراتو د دوام لپاره یوه کړنلاره نهایي کړي. په نورستان ولایت کې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب 14 ورسته وغځېد. په دغه ولایت کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي د څلورو میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي. د وانت د روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر سید حسیب سیدی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
زمونږ چوپتي شته هم نه ده راکړل شوی، نه چې هیچا پرې غور کړی دی، نه دانې زمونږ راکړل شوی دی. تېر کال شپږ میاشتې دواګانو راکړی او دا ځله دغه څلورمې میاشت پاس شو د دواګانو کمکار مثلا څو خلک من او خلک ټول پنسل لري.
په نورستان کې چارواکي هم مني چې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب لا هم دوام لري او دوی غوښتنې او ستونزې د عامې روغتیا له وزارت او دغه راز له ولسمشر سره شریکې کړي. روغتیایي کارکوونکي وایي تر هغو چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوي، روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه بیرته نه پرانیزي. په نورستان کې ټول 240 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې له 240 زیات ډاکټران او نور روغتیایي کارکوونکي پکې دندې اجرا کوي. د شاهین اسماعی او د سیمرغ البرز ټیمونه د فوټبال د غوره لیګ سیالیو د وروستۍ لوبې ته تیاری نیسي. دواړه ټیمونه به د جمعې په ورځ فاینل لوبه وکړي. سیمرغ البرز پرون د طوفان هریروت ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او وروستي پړاو ته لارو مونده. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ نه هم د ور سیالۍ د تلې د میاشتې له 2 په کابل کې پیل شوي. په شمالي وزیرستان کې پرون لسګونه خزو د یو اعتراض لارې د خپلو زامنو ورونو او میړونو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. ویل کېږي د پاکستان امنیتي ځواکونو ډېر دغه کسان نیولي، خو دقیق شمیر نه دی څرګند. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو پرون ازادي راډیو ته وویل د دغه خزو اعتراض چې د پلتۍ وهلو په بڼه یې کړی د سیمې د سپینګیرو له پراخ ملاتړه برخمن دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو سیمه ییز غړي سید انوار د مشال څانګې ته وویل چې د سپتمبر 15 کله چې د محمد خی په سیمه کې پرې پوځي کاروان د سړک د غاړې باندی بم وچاودید د سیمې څو تنه ونیول شول. د قرغزستان ولسمشر سورونبای جینبیکوف د صدر اعظمي څوکۍ ته د صادیر ژاپاروف د نمول لپاره د پارلمان د لیزه پریکړه رد کړي. د ولسمشر دفتر ویلي جینبیکوف دغه پریکړه ځکه کړي چې پرون د پارلمان د غونډې نصاب پوره نه و. ژاپاروف چې د خلکو په تښتولو مجرم پیژندل شوی تیرونی د پراخو مظاهرو په نتیجه کې له زندانه خوشی شو. د دغو مظاهرو په نتیجه کې د جینبیکوف حکومت هم ړنګ شو. خلک د اکتوبر په 15مه د پارلماني انتخاباتو د نتیجې په وړاندې د اعتراض په توګه واټونو ته راووتل. وکیلانو د غراز قنات بیک ایساوف د پارلمان د نوي رئیس په توګه غوره کړی دی. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ارمنستان او ازربایجان غوښتي چې اوربند رعایت کړي. بوریل دواړو لورو دغه غوښتنه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې، روسیه او متحدو ایالتونو په مشرۍ د مینسک ګروپ هم پرون له ارمنستان او ازربایجان وغوښتل چې د اوربند پر ژمنو عمل وکړي او پر یو غیر پوځي سیمو له حملو ډډه وکړي. د سپتمبر له 8مې راهیسې د ناګورنو قرباخ پر سر د دواړو لورو ترمنځ سختې نښتې پیل شوي چې پکې دواړو لورو په سلګونو سرتیري او ملکي وګړي وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو ټویټ کې د خلکو وژل کېدل غندلي او ویلي دي چې د سوله ییزې لارې د ناګورنو قرباخ د لانجې هواري ته ژمن دي. د هغه اوربند سره سره چې د اکتوبر په 10مه په موسکو کې ترلاسه شو پرون هم د ازربایجان او ارمنستان ترمنځ نښتې وشوې. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په هلمند کې د رواني جګړې لامل لسګونه زره ملکیان د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوې دي.
مانو مانا ودیم دی وزه خو څه در کوم په هیڅ شالت کې نه دی. په شار کې ویر خبره ده او د شار شاوخوا ټول طالبانو نیول دي. کور څه ګرځو کور نه څه قدم په ټکر کې ده.
د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې مشر څېړونکو هی دربار وایي په افغانستان کې بدون جنونو تعلیم ته بې پامایي دی برخې ته سخت زیان واړوي. د بلاروس د پوجسون مشر سفیتانا خانفسکویا په الکساندر لوکاشنکو غږ کړی چې پراتونکو دولس ورځو کې استعفا وکړي که نه سختې مظاهرې به پیل شي.
بیلاروس څه غواړي؟ موږ له خپل چارواکو درناوی غواړو. موږ غواړو چې د حقونو مو هم درناوی وسی.
بیا هم سلامونه، وخت مو په خیر. رازو لمړی مطلب ته په اول کې به ورشو. هلمند ته په هلمند کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له څو ورځو راهیسو جګړه روانه ده. اوس ویل کېږي چې جګړې په ځینو سیمو کې زور اخیستی دی. د جګړې د تازه حال په اړه باندې به له خپل خبریال الیاس دایس څخه وپوښتو. دایس اپ ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. اوس په کومو کومو سیمو کې جنگ روان دی، چارواکي څه وایي او وضعیت څنګه دی؟
ډېره مننه سنځي صاحب. دغه اوس تاسو سره خبرې کوم د نادعلي ولسوالۍ مربوط د چانګیر په حوزه باندې. خپل د ملي اردو کنډکم په کې ذات ځای سخته جګړه روانه ده او د دې ترڅنګ بنا دلی ولسوالۍ د یو بیا غربي یا سیاسي غربي په سیمه کې د ملي اردو یو شمېر پوسټو سقوط کړی او دواړه غاړې تلفات لري. ما څه شو د مخکې د عمر ځواک سره چې د هلمند والی وایم د خبرو وکړي هغه وویل چې جګړې خورې ورې جګړې موجودې وې. اما د دواړو غاړو تلفات په اړه ما څه ونه ویل. اما د سیمې څخه ځینې ولسي وګړي په ځمکه کې وایي چې جګړې درنې وې، ډېرو خلکو خوب نه دی کړی د شپې او بیا ځینو خلکو د خپلو کورونو ته حرکت کړی مخ پر لشکرګا او امن سیم باندې چې ځا په ځای سیم. د دې تر څنګ د نادعلي و د لسکنې حوزې د ښار او د درېمې حوزې د ښار تر څنګ چې وړې او درنې جګړې وې په ناوې ولسوالۍ کې جګړې شوې دي. ځینې سیمې افغان ځواکونو پرې ایښي دي. عمر ځواک وویل چې او دینو مناطق کې د نوی ولسوالۍ په لشکرګاه سره په جنوب کې موقعیت لري او دا هم یو د مرکزی ولسوالۍ څخه افغان ځواکونه ځینې سیمې تیرې شپه پرې شوې په شاته کې کړی. عمر ځواکول اما نن کار بیرته بعضې سیمې بیرته افغان ځواکونو نیولې دي. هلته د ملي اردو د دوو تیارو د ټکر خبر هم ستچې ویل کیږي کله تازه د سرتیری سیمه تر سوال د پورته کېدو په وخت خپل سره لګیدلې دي یا او ټکر سره کړی دی خو عمر ځواکول چې دغه ډول یو پیښه لکه ما چې یاد کړل ټکر رامنځته کړی دی دوی وروسته دي یاد رسنی تر شوې کوي
ډیره مننه کوم الیاس دایو د ازادي راډیو خبريال لشکرګای لمک سره خبري کولې ویل چې د نادلی په چانجیر او ځینو شمو کې اوس سختي جګړه روانه دي او نور زیات خلک هم د لشکرګا او نور هم نسیم په مخ باندې روان دي څو ځانونه له جګړو او نامنو خوندې وساتي په همدې مسله پاتې کېږو د هلمند جګړې له امله لسګونه زره کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي دوی چې په مرکز لښکرګاه کې اړولي دي وایي چې له ستونزو سره مخ دي او تر اوسه پورې حکومت او مرستندویو ټولنو ورسره مرستې نه دي کړې د هلمند والی جنرال یاسین بیا وایي لښکرګاه ښار ته خطر متوجه نه دی او ژر به هغه سیمې بیرته ونیول شي چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو ترې تاکتیکي شاته کړی په دې نورو اړوندو مسلو تفصیل د نوریاس نوري په دغه راپور کې
په هلمند کې روانو جګړو په لسګونو زره کسان له خپل اصلي مینو بې ځای کړی دي په دې ولایت کې چې لمخ کې هم د نام نه ولا مل ډیر خلک بې ځای شوی او مرکز لخرګا ته نږدې د څلور مې حوزې بابا جی او د نادلی ولسوالۍ د چانجیر د سیمې په ګډون ل یو شمیر نور سیمو د تیرو څو ورځو جګړو لامل شاوخوا 15 زره کورنۍ بې ځای شوی دي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې او چا پرنوول چې دغه کورنۍ چې شمیر شاوخوا 15 زره کسانو ته رسیدي د لخکرګاه په لمنو کې د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمن د سختو نښتو له امله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي بې ځای شوې کورنۍ هم له سختو ستونزو سره مخ دي د نادلی له ولسوالۍ بې ځای شوې انارګل ازادي راډیو ته وضعیت داسې بیان کړ
هم پرون راوتلی وو کور څخه ګرځو کور نهسته کډم په ټریکټر کې نه د څاک لپاره اوبه نه پیدا کیږي د خوراک لپاره ډوډۍ نه پیدا کیږي هر څه مو پیسې دي
د راپورونو له مخې د هلمند په ډیرو سیمو کې اوس هم جګړې روانې دي چې ورسره د بې ځایه کیدونکو خلکو لړۍ هم روانه ده د هلمند یوه بل بې ځایه شوي علاءالدین ازادي راډیو ته وویل چې له ناامنو سیمو په زرګونو کورنۍ کډې کوي او ځانونه نورو امن ځایونو ته رسوي
د رېل کسان را روانې موټرونه دي همداسې پرښو په هر ډول ځایو کې روان دي تېر شپه زه وګرځېدم په بازار کې هلته خلک وایي یا په ټکټرانو کې سربېره به کوچنیانو شل سپورې وي یا به لاندې به پراته وه بس ډېر یو ډول حالت دی داسې هغه حالت دی چې موږ به په فلمونو کې لیدی هغه پخوانۍ جنګونه چې به موږ به هغه فلمونه کتله
د هلمند کډوالو د چارو رئیس سید محمد امین هم تایید کړ چې شاوخوا 15 سل کورنۍ د جګړو لامل بې ځای شوی او عاجل خوراکي مواد او سرپناه ته اړتیا لري په عین حال کې چارواکي وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي رویټرز خبري اژانس د هلمند مطبوعاتي دفتر له قوله وایي چې افغان ځانګړو ځواکونو د هوایي ځواکونو په مرسته د عملیاتو په ترڅ کې 15 امنیتي پوستې بیرته نیولې دي په دې اړه چې دغه امنیتي پوستې په کومه سیمه کې وي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د راپور له مخې د دوشنبه او سه شنبه تر سهاره د لښکرګاه پر ښار او لمنو د پاسه جټ الوتکو او هلیکپټرو الوتنې کولې د امریکا پوز سمدستی نه تایید کړی چې آیا هوایی ځواکونه په دغو عملیاتو کې ښکیل دي او کنه له دې مخکې د امریکا پوز تایید کړی و چې په هلمند کې د طالبانو د بریدونو د پشا تمبولو لپاره د هغوی پر مورچلو هوایی بریدونه کړي دي په هلمند کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د پیل شوو تهاجمي عملیاتو په اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت د نظر اخیستو هڅه وکړه خو چارواکو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه په عین حال کې د هلمند والی محمد یاسین وایي لښکرګاه ښار له هر ډول خطر خوندي دی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هوایي ملاتړ په مټ د امنیتي کمربندونو پر پراخوالي بوخت دي چې ژر به هغه سیمې هم بیرته ونیول شي چې د تاکتیکي شاتګ له مخې خوشې شوي وي د هلمند والی له مطبوعاتي دفتر پرون نو وخت په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې جنرال محمد یاسین دغه سرګندونه هلمند ته ورغلو کوماندو او نور ځواکونو ته کړی. په خبر پانه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د پیل شوو پوځي عملیاتو نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو د ملي دفاع وزارت د ځانګړو ځواکونو د عمومي قومندان ډګر جنرال فرید احمد احمدی او د ملي امنیت د ریاست د مرستیال ډګر جنرال نظر علي واحدي هغه سرګندونه راخیستل شوی چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د لوی پلان ماتیدو خبر ورکړی او ویلی دی چې دښمن به په نادلی بابا جیاو د شپږ سوه یوم شهراکې سخت وځپي. په هلمند کې د جګړو له سختېدو سره د دې ولایت څو سیمې په رسنیو کې ډېرې یادیږي، او هم د باباجي سیمه ده چې په دې وروستیو ورځو کې طالبانو لاسته لوېدلې. باباجي د لښکرګاه په شمال کې پرته د ښار څلورمه حوزه ده. د هلمند سیند له ښاره جلا کوي چې د هوا په نسبت د ځمکې له لارې فاصله اوږدوي. د ولایت له ودانۍ درې څلور کیلومتره لرې ده، خو د ځمکې له لارې شل کیلومتره فاصله لري. بل د لښکرګاه لسمه حوزه ده چې له مرکز پرته ټولې سیمې طالبانو نیولې او پرون هم پکې سخته جګړه روانه وه. دا حوزه د دې ښار په لویدیځ پنځه کیلومتره کې پرته ده. د هلمند نادلي ولسوالۍ چې د ډېر نفوس لرونکي ولسوالۍ بلل کیږي او ډېرې سیمې طالبانو نیولې هم د لښکرګاه ښار په 25 کیلومتره کې پرته ده. د یادونې وړ ده چې یو شمېر افغان او امریکایي چارواکو د هلمند مرکز لښکرګاه ته څیرمه د وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه له هغې موافقې سرغړونه بللي چې دې ډلې له امریکا سره د فبروري په 9 لاسلیک کړې. د دغې موافقې په یوه برخه کې ویل شوي چې طالبان به پر لویو ښارونو او ګڼ میشتو سیمو له حملو ډډه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکي وایي د افغانستان تعلیمي سیستم چې لمخ کې لا زیان منون کوي وو د کرونا وبا په مهال به ورته په ځانګړې توګه د نجونو په برخه کې د پام وړ زیان واوړي. هی دربار د سیشمې پورز ازادي راډیو ته ویل تر قرنطین وروسته د هلکانو په پرتله د نجونو ډېر احتمال وي چې بیرته ښوونځي ته لاړې نه شي. په دې اړه ملالۍ بشیر یو راپور جوړ کړی.
په داسې حال کې چې نړۍ د کورونا ویروس له خپرېدو سره لاس او ګریوان ده، د بشري حقونو د څار نړیواله اداره اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې شایي ګڼې نجونې له زده کړو بې برخې سي. د دې ادارې مشر څېړونکي حیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان تعلیمي سیستم له مخکې لا ستونزې درلودې او د کورونا ویروس له خپرېدو سره به تر ټولو لوی زیان د نجونو زده کړو ته واوړي.
Seeing that a couple days ago the World Bank has come out with a new article with statistics about girls education.
یو څو ورځې مخکې نړیوال بانک د نجونو د زده کړو په اړه ارقام خپره کړي چې شي په افغانستان کې ښوونځیو ته د تلونکو نجونو شمیر په تیرو څو کلونو کې مخ په کمېدو و، یعنې د هلکانو په پرتله د نجونو زده کوونکو شمیر نور هم کم شوی دی. ټکنالوژي ته نه لاسرسی په کور کې ډېر مسؤلیت لرل او د کوچني عمر ودونه هغه ستونزې دي چې نجونې ورسره مخامخ دي.
technology and less ability to study from home.
خود دې په وینا په افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ ولاړ د ځینو شونځو سیستم د وباخ پرې دوه په صورت کې تر نورو سیستمونو خوندې دي.
افغانستان actually has a model of education.
دا هغه شونځي وی چې تر ډیره د نجونو لپاره وي، یا هغه کوچنیانو لپاره چې عادي شونځي ته نه وي تللي، او یا په داسې سیمو کې وی چې دولتي شونځي پکې نه وي. دوی عموما د یو چا په کور کې یا د باندې ترونو لاندې راټولېږي چې دا د کورونا وایروس پر مهال کوچنیانو ته د زده کړو یو ښه نمونه ده، ځکه یو شونکی او لږ زده کوونکي وي.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکي وایي حکومت باید د دوغو شونځو د دوام په برخه کې کار وکړي. دا وایي په ژمي کې د ویروس ته یو ځل بیا خپرېدو په صورت کې حکومت باید په دې اړه کار وکړي چې آیا دا ډول شونځي نور هم جوړولای شي چې کوچنیان په خوندي توګه زده کړې وکړي. دا چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه څه ډول د نجونو پر زده کړو د کووید 19 د اغیز کمولو په برخه کې کار کولای شي. میرمن بار ویل چې د افغانستان ډیری مرستندوی هیوادونه لکه امریکا په خپل د کووید 19 سره لاس او ګریوان دي، او له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته د دوی په لومړیتوب کې نه راځي. خو د هیدر بار په وینا دا لویه ننګونه ده چې افغان حکومت ورسره مخامخ دی چې هسې هم نجونو ته د زده کړو د زمینې په برابرولو کې پاتې راغلی. د افغانستان پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې 3.5 میلیونه کوچنیان له زده کړو بې برخې دي چې پکې 60% نجونې دي. د دې وزارت په وینا نجونې د ټولنیزو محدودیتونو، امنیتي ستونزو، ناوړه دودونو او بېوزلۍ له کبله ښوونځي پرېږدي.
مول جنگ نغواړو، مول صلح غواړو، مول ویرانی نغواړو، مول ابادي غواړو، مول جهل نغوارو مول علم غوارو مول توپک نغوارو مول کلام غوارو مول غم نغوارو مول خوشحالی غوارو.
د خوست په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې یو شمیر ښځو د جمهوریت په پلوي او په تیرو اتلس کلو کې د دوی په ژوند کې د شته پرمختګونو د خوندیتوب په ملاتړ ملي کمپاین پیل کړی. په دې ملي کمپاین کې ښځې د غونډې له لارې له افغان حکومت، طالبانو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د قطر د دوحې په بین الافغاني خبرو کې د ښځو د حقونو مسله او د شته پرمختګونو ساتل کېدل په پام کې ونیول شي. دوی وایي که چیرته د افغان ښځو دا غوښتنې وانهوریدل شي نو د لاریونو او غونډو په ګډون به له هرې قانوني لارې په استفادې د خپلو حقونو د ساتنې لپاره مبارزه روانه وساتي. نجیب الله الوخیل له خوسته په دې اړه یو راپور رالیږلی.
د سېشنبه په ورځ د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم یو شمېر ښځو د یوې غونډې له لارې د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره د جمهوریت ټینګښت او دوام یوازینۍ لاره وبلله. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی آزادۍ راډیو ته وویل د جمهوریت ملاتړ د افغان ښځو د ملي کمپاین یوه برخه ده.
موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې یو سرتاسري کمپاین مېرمنې ترسره کړي او د مېرمنو غږ اوچت کړي د افغانستان اسلامی جمهوریت د نظام په ملاتړ. یعنی غواړو چې هغه څه چې موږ په اتلس کالو کې سره وړي دي او هغه حقوق چې د افغانستان اساسي قانون مطرح کړی دي د دوحې د صلح په برنامه کې او د دوحې په فیصلو کې په نظر کې ونیول شي او بیرته تیر تاریخونه په موږ باندې تکرار.
د خوست د ولایتي شورا استازي زهره جلال په تیر 19 کلونو کې د ښځو په ژوند کې ځینو پرمختګونو ته پکتو وایي.
کله چې نوې ایواتوم کالو د نظام راغی موږ لورن ټولګي پورې زده کوونکي جذب کړي وو. اوس شکر لله الحمد مونږه سلګونه دوه ځا پاسان لرو، لسګونه لسانس لرو، خو څنګه بیا کو دولتي دوایرو کې مختلف مؤسساتو کې خصوصا په معارف او صحت تیامه په برنامو کې خوشحالي سره به وایو چې ډیر ښه ونډه اخیستې ده ښځې.
خوستی فعالانی وای افغان ښځو د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړې ده. مدنی فعال وزیر سعادت ویل که اوس هم د ښځو د حقونو د ضایع کېدو ویره پیدا شي نو دوی غلی نه پاتې کیږي.
د افغانستان مېرمنې رښتیا هم چې پیاوړې مېرمنې دي، د تاریخ په اوږدو کې دوی خپل حق او حقوق نه دفاع کړی ده. کوي به هیڅ کله به د افغانستان د مېرمنو حق چې در پولاندې کیږي دوی به خپل غږ اوچتوي او سلامیزه مظاهره وکوي او هر طریقه چې کیږي دوی به خپل لاسته راوړنې د لاسه نه ورکوي.
مدنی فعال نادیا باوری ویل په دې هیواد کې د نږدې نیمایي هغه ټولو کورنیو د نفقې د برابرولو مسؤلیت ښځو ته ورتر غاړې دی چې د کورنۍ سرپرستانی په روانه جګړه کې له لاسه ورکړي دي.
په افغانستان کې موږ په سلو کې 50% کورنۍ ښځې سرپرستی کوي. خپل بچیان، خاوندان، ورونه هر څوک یې لاسه ورکړي دي او دوی مجبور دي چې کار وکړي، کار په مقابل کې نفقه خپل بچیانو ته راسله کړي. په ټولنه به تاثیر هم دا وي چې کله یو خور په کورنۍ کې هغه له خپل حق نه محرومه کړي نو طبعا هغه اول خپل ماشوم سم نشي روزلای. انور کورنۍ نه ټولنه خو ځان ته پرېږده. ټولنه ډېرې منفي اغېزې دي، ماشوم به خراب روزل کېږي، ډېر منفي پایلې لري.
د قطر په دوحه کې د څه باندې و میاشت مخکې د سپتمبر پر 12مه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو تر پیلېدو وروسته د توقع خلاف د جګړې د ښکېلو لورو لخوا نه یوازې تاوتریخوالی کم شوی نه دی بلکې جګړو زور اخیستی دی. په بین الافغاني مذاکراتو کې د ځینو نورو خبرو په خوا کې د ښځو د حقونو خوندیتوب هم د پیچلو خبرو څخه ده چې افغان حکومت د تیرو 19 کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه بولي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
سټارز اند سټرایپس لیکي په هلمند کې د طالبانو تر حمله وروسته امریکایي ځواکونو پر طالبانو د حواله لارې بریدونه کړې دي. ورسپانې لیکي امریکایي الوتکو د دې سربېره پر طالبانو حمله کړې دي چې د روان کال د فبروري په 9 امریکا له طالبانو سره د سولې تړون وکړ. خو د تړون مخې امریکایانو ویلي دي که چېرته پر افغان عسکرو حمله کړي شي دوی به دفاع کوي. ورسپانه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند سونیل ګارد په وینا لیکي چې په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پر طالبانو غږ کړی دی چې سمدستي په هلمند کې خپلې حملې ودروي او د افغانستان په نورو سیمو کې هم شخړې راکمې کړي. ورسپانه بیا لیکي په افغانستان کې د جګړو د شدت سربیره امریکا له طالبانو سره پر خپل اساسي ژمنه عمل کوي او تر راتلونکې مې میاشت پورې به خپل ټول پوځان له دغه هیواد وباسي. خو ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ د پوځي چارواکو پر پروګرام سترګې پټې کړې او په ټویټ کې ولیکل چې موږ باید خپل لږ شمېر پاتې زړور نارینه او ښځینه سرتیري تر کرسمس پورې خپلو کورونو ته راستانه کړو. سټارز اینډ سټرایپس لیکي د ولسمشر ټرمپ دغو څرګندونو د امریکا د دفاع وزارت او بهرنیو چارو د وزارت چارواکي اندېښمن کړل چې له افغانستانه د ځواکونو وار لمخې ایستل به د طالبانو او افغان دولت د سولې موافقه اغېزمنه کړي. وی بلی ورسپانې سټار بیا د هلمند د جګړو یوې پخوانی پیشته اشاره کړې ده او لیکي چې په 2008 کال کې پر بین مک بین په هلمند کې د ماین چاودنه وشوه او دا سرتیری وایي کله چې مې تر دې پیښې وروسته په 2009 کال کې د اوږدې ځغاستې ماراتون په لوبه کې په لندن کې برخه واخیسته زموږ د سیمې ښاروالي زما د معلولیت د موټر پارک کولو اجازه نامه لغوه کړه. ورسپانې لیکي دې پخوانی سرتیری په داسې حال کې منډه وهله چې یوه پښه یې مصنوعي وه او بیا بلاسې هم نه وو. دی درې دېرش کلن دی. د پټویټر کې لیکلی دی چې په تیرو لسو کلونو کې څلور ځله د معلولینو د موټر د پارکینګ غوښتنه کړې ده خو هر ځل د پلیومونټ ښاروالي د غوښتنه رد کړې ده. د ښاروالي چارواکي وایي چې تیر ځل دوی له مکبین څخه د اسناد غوښتنه کړې وه خو د اسناد نه دي ورسپارلي. د همدې لپاره بیا د معلولینو د موټر د پارکینګ اجازه نامه ورنه کړه. ورسپانه لیکي چې د سیمې وکیل اوس له ده سره ژمنه کړې ده چې دا ستونزه به یې حل کړي.
د بیلاروس د اپوزیسیون هغه مشر چې د اگست میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګټلو ادعا کړې اوس په لیتوانیا کې اوسي له الکساندر لوکاشینکو غوښتي چې پراتونکو 12 ورځو کې د استعفا ورکړي. لوکاشینکو چې د اگست 9 د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی تر اوسه د معترضینو غوښتنې له پامه غورځولي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکا وایي په بیلاروس کې معترضان د خلکو وروستۍ خبرداری یا اولتیماتوم اعلانوي. د تخانوفسکایا له لوري په هغه بیان کې چې پرون په تلګرام کې خپور شوی ویل شوی چې الکساندر لوکاشینکو باید د وروستي خبرداري یا اولتیماتوم شرایط پر راتلونکو 12 ورځو کې ومني. د جمهوری ریاست له څوکۍ د لوکاشینکو استعفا د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي ختمول او د ټولو سیاسي بندیانو خوشې کول د معترضانو له اساسي غوښتنو څخه دي. تخانوفسکایا چې د اګست د 9 د ولسمشرۍ کاندید و او په خپل هم د دغو انتخاباتو د ګټلو ادعا کوي ویلي چې که لوکاشینکو دغه غوښتنې ونه مني د بیلاروس ټول وګړي به په سوله ییز ډول واټونو ته راووځي او د ټولو صنعتي تاسیساتو ملي اعتصاب به پیل او لارې او سړکونه به بند شي. هغې همداراز له اپوزیسیون سره د بیلاروس د چارواکو د ډیالوګ په اړه خپره شوې اعلامیه رد کړې او د قانون د تنفیذ له چارواکو یې غوښتي چې د خلکو په خوا کې ودرېږي. تخانوفسکایا پرون د 2000 کلنی کانفرانس چې پراګ د آنلاین په بڼه کوربه دی ګډونوالو ته وویل
بیلاروس څه غواړي؟ موږ له خپل چارواکو درناوی غواړو. موږ غواړو چې د حقونو مو هم درناوی وسی. پوهیږو چې خپل چارواکو ته هیڅ ارزښت نه لرو. هغوی موږ ته پام نه کوي او خبرو ته مو غوږ نه نیسي. هغوی نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي.
اروپایي اتحادیه او د امریکا متحده ایالاتونو د بیلاروس د مشروع ولسمشر په توګه د لوکاشینکو له په رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده. لوکاشینکو وایي ترسره شوي انتخابات چې له پراخو درغلیو سره ملول بشپړ ګټلې دي. د دغو انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته بیلاروس د څو اونیو په مخ د پراخو اعتراضونو شاهد و. د تخانوفسکایا پلویان او د بیلاروس د حکومت نور سیاسي مخالفان ادعا کوي چې نوموړي دغه انتخابات ګټلي دي. تخانوفسکایا خپل ځان او کورنۍ ته د ګواښ له ویرې د انتخاباتو له ترسره کېدو څو ورځې وروسته لیتوانیا ته تللي خو ژمنه یې کړې چې بیرته به خپل هیواد ته ستنه شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اراده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
پانی او داریا د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د سهارت نیمه بجې دی. ورزو لاندې خبرونه ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلی افغانان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري او دغه نظام هم د قوی په مشروع استعمال ساتل کیږي. غنی دا خبرې پرون ارکی کړی او د هلمند رواني جګړې ته اشاره ویلی. د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اقدامات د هغوی د وړتیاو د لوړولو څرګندونه کوي. په نورستان کې د روغتیايي کارکونکو کاري اتصاب څوارلسمې ورځې ته غځېدلې. چارواکي تاییدوي چې دغو ډاکترانو اتصاب کړی. ډاکتران وایي څوک ورته پام نه کوي. په شمالي وزیرستان کې پرون لسګونو ښځو د یوه اعتراض له لارې د خپلو زامنو وروڼو او میړونو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل له ارمنستان او اذربایجان وغوښتل چې اوربند رعایت کړي. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې ولولئ. رازو د پروګرام دویمه برخه پیلو. دوه تفصیلی راپورونه لرو او بیا به وروسته اونیز پروګرام خپور کړو. اول تفصیلی راپور دا دی چې آیا د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د افغانستان د سولې پر خبرو کوم اغیز لري؟ په دې انتخاباتو کې چې د نومبر په درېمه کېږي، دواړو کاندیدانو جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سیالي پخواني مرستیال ولسمشر ډیموکرات جو بایدن د افغانستان د سولې او جګړې په اړه څه ویلي او د بریالي کېدو په صورت کې د کومو اقداماتو ژمنې کړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته له یوې میاشتې کمه موده پاته ده. دې وخت کې یوه اساسي پوښتنه دا ده چې دا انتخابات به په دوحه کې د افغانستان د سولې پر خبرو څه اغیز وکړي. جمهوری پال ډونالډ ټرمپ او ډیموکرات جو بایدن د نومبر درېمې انتخاباتو کې سره سیالي کوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تازه په نوې ډیلي کې ازادي راډیو سره یوې مرکه کې د افغانستان پر سولې د دغو ټاکنو د اغیز په اړه وویل.
امریکا کې انتخابات په ټول نړۍ باندې تحصیل لري او اغیز لري، خصوصا پر افغانستان باندې. خو د افغانستان په سیاست پاکله دواله خواوې د دوی موقفونه نږدې دي سره. خو بیا هم فصل انتخابات یو بل حالت دی که هم دغه دارم پاتشي یو نوی حالت یو نوی اوزایی او که بل اداره هم انتخاب شي په دې شک نشته چې هرو مرو یو فرق په کې لیدل کیږي.
په امریکا کې د پوهنتون استاد او سیاسي کتونکي نیلوفر سخی یو بدلون ته داسې اشاره وکړه.
زیادتر داخل کانگرس به یقیده هستن که خاتمه دادن جنگ آمریکا و بیرون شدن نیروهای آمریکا.
در امریکا پای کانگرس که در نن دیر باور داده چی در امریکا جگره تا پای ورکول او در زواکون را استل در دونالد ترامپ یا ور تاکنیز در جمنه در او در سخول بحیر دی جمنه تا در رسیدو یا برنامه یا پروژه در دا هغه ژمنه ده چې ټرمپ خپلو پلویانو ته کړې. دلته په ځینو دولتي ادارو کې د سولې په اړه مثبت نظر نه لیدل کیږي. په ځانګړې توګه ډیموکراتان ډېر د دغه بهیر مخالف دي او د سولې بهیر او پایلو ته مثبت نظر نه لري.
د بریتانیا په یو پوهنتون کې استاد او څېړونکی عارف سهار بیا په دې باور دی چې د امریکا له ولسمشریزو ټاکنو وروسته به د افغانستان د سولې پروسه د امریکا په بهرني سیاست کې د اوس خومره ارزښت ونه لري.
دا ځکه چې د افغانستان د سولې مسأله د امریکا د بهرني سیاست له اړخه له نظره لویږي. دا بهیر به متزلزل سي او په اصل کې به په یوه واړه او لنډمهاله کار بدل سي.
مایکل کوګلمن د واشنگټن په ویلسن څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د څانګې مرستیال دی. د ده په باور ټرمپ او بایدن د افغانستان په اړه یو ډول نظر لري. کوګلمن وایي دواړه دغه کاندیدان د افغانستان د سولې له بهیر او له دغه هیواد د ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. په امریکا کې سیاسي څېړونکی هاشم وحدتیار هم له کوګلمن سره هم نظر دی. هغه وایي جو بایدن تر اوسه د افغانستان په اړه ښکاره دریځ نه دی خپل کړی، خو په خبره یې دې برخه کې به د بایدن او ټرمپ دریځونه توپیر ونه لري.
د افغانستان اړوند د ترامپ او جو بایدن دریس کې توپید نشته. دواړه په دې باور دي چې یو تعداد امریکایي سرتیری باید په افغانستان کې ولري د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره او د سیمه ییزو رقابتونو لپاره، لکه د چین، روسیا او ایران شتون لري.
خو د دې نظر برعکس د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکتوبر په 1 پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکایي ځواکونه باید د دسمبر تر 25 له افغانستانه ووزي. د ټرمپ سیال بایدن بیا ویلي که ټاکنو کې بریالی شي له افغانستانه ټول ځواکونه نه باسي، او دغه هیواد کې شاوخوا 2000 سرتیري له داعش او نورو ترهګرو سره د مبارزې په هدف پرېږدي. له طالبانو سره د امریکا د لاستیک شوې هوکړې یوه ماده دا ده چې امریکایي ځواکونه به د 2020 کال د مې میاشتې په نیمایي کې په دې شرط وځي چې له ترهګرۍ سره د طالبانو مبارزه په واقعیت بدله شي. درې کاله مخکې بیا د ټرمپ موقف بل ډول و. هغه د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې دغه هیواد کې به یې د ځواکونو حضور په شرایطو پورې تړلی وي. خو وروسته بیا څو ځله ټرمپ له افغانستانه د ځواکونو په بې شرطه وتلو ټینګار وکړ او ویې ویل چې دغه هیواد کې کلنی حضور 50 میلیارده ډالر لګښت لري. د افغانستان د سولې او شخړې مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر تمیم عاصی بیا وایي ډیموکراتان په ځانګړې توګه بایډن د ځواکونو پر وتلو ملاحظې لري او غواړي چې د ځواکونو وتلې مسؤولانه وي.
بر آقای ترامپ و بر جمهوری خواه پایان دادن به جنگ های بی پایان امریکا و خصوصا جنگ افغانستان.
آقای عاصی وایی دوی دواره د خپل جګړې پای غواړي او ورته مهمه نه ده چې د ځواکونو لوتلو وروسته په افغانستان کې څه پیښیږي. امریکا له طالبانو سره خپل جګړه د یوې هوکړې له مخې پای ته رسولې، خو افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو جګړه له هماغسې توده ده. د دغه جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سپتمبر په 12مه دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شوې، خو تر اوسه کوم ښکاره هوکړې ته نه دي رسیدلي. په دې حساس پړاو کې د ټولو سترګې اوربند ته دي، خو تر اوسه دواړو لورو ورته شین څراغ نه دی ښودلی او د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې لا هم معلومه نه ده چې جګړه به پای ته رسیږي او که بلا توجه نه کیږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دغه پروګرام ورسته مطلب دا دی چې د خوړو د نړیوال پروګرام دات کل مخی خای د هغو افغانانو شمیر چې سکهال د خوړو د نخوندیتوب لستون سره مخامخ وي 15 میلیونه ته ورسیږي. په کابل کې د دبليو اف پی دفتر وایي لدې ستونزې سره ډیری هغه خلک مخامخ دي چې د ورځني کار لارې یو څه ګټي او د خپلو کورنیو ملاتړ کوي. په دې اړه د احمد تکل تفصیلي راپور واورئ. تر هغه وروسته هم د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام مه هیروئ.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي ښایي په روان 2000 کال کې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې د خوړو له نه خوندیتوب سره لاس ګریوان دي له 15 میلیونو لوړ شي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا له دې ستونزې سره د مخامخ وګړو په سلو کې 80 ښایي ماشومان وي. په کابل کې د دبليو اف پی ویاند وحیدالله امانی ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتوب سره د مخامخ خلکو د شمیر د زیاتېدو یو علت د کورونا د وبا له کبله د خلکو وزګارېدل دي.
د 2000 کال په لومړیو کې له 12 میلیونه څخه زیات کسان په افغانستان کې د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ وو. د کورونا ویروس پر اتک سره ځینو لویو ښارونو کې د قرنټین موده کې هغه خلک چې هغوی په بازار کې کار کوي خپل ورځنی ژوند یې د مغه ورځنی کار له لارې تمویل کېده یا ملاتړ کېده، دوی نشوای کولای چې نور په بازار کې کار وکړي او خپل کورنۍ ملاتړ وکړي. زموږ تخمین ده چې د کال تر پایه کې د شیشه 15 زیات شاوخوا کې میلیونه شاوخوا کې کسان افغانستان کې د خوړو له نخوندیتوب سره مخ وي او دوی هغه کسان چې خوراکي توکو مرستو ته اړتیا ولري.
د غزنی د ارزوی کلان سیمې اوسیدونکو نصر الله چې د جګړو له کبله بې کوره شوی او اوس د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې دیره دی وای په خپل پلرني کلی کې تاکونه لري، خدای او زمانی اوس د کورونا د وبا له کبله وزګار دي. او یکلن نصر الله په غزنی کې د ازادۍ رادیو له خبریال سره خواله کړې ده.
کله کار پیدا سی کله نس پیدا بیگا هغه د شلو روپی بندی یا د سلو روپی یا د اتیا روپی بندی راوړي هغه نیمه کله که نیمه دغه داسې حالت او دا ځوان چې په موږ دی په ذات د خدای په هغه بیخي چې په صفر اقتصاد په صفر ولالې پې باندې نست.
خو ښکاري چې نصرالله کلکه عقیدتي تکیه لري چې د ناامیدۍ له یوې ترخې ژړا وروسته یې له خپل برخلیک څخه خوشحاله ساتي.
نو څه درته ووایم، زه دې د بشتره خبره نست. هغه ځوان چې دی باب زړه کې زړه مې دوه جایې کېسي چې هغه حالت ته وګوره، دغه حالت ته وګوره. بیا خدای ته شکر کوم چې خدای شکر چې مسلمان یم.
د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په می میاشت کې ویلي و چې افغان ماشومان د خپل وجود د معافیتي سیستم د پیاوړي کولو لپاره ورځنیو مناسبو خوړو ته اړتیا لري، خو په عین حال کې په افغانستان کې د قرنطین په ترڅ کې د خوړو د موادو بیې اوچتې شوې دي. د ناروې د کډوالو د شورا په وروستي راپور کې هم د څو نورو هیوادونو تر څنګ په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د خوړو د نه خوندیتوب په کچه کې د پاموړ زیاتوالی یادونه شوې وه. د دې راپور له مخې په دې هیوادونو کې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د هغو ماشومانو شمیر چې عمرونه یې له 50 کلونو ټیټ دي او په خوارځواکۍ اخته کیږي په سلو کې 14 زیات شوی دی. ګلبدین شپږ میاشتې مخکې خپل وکلنه لور د خوړو د نشټوالي لکبل له لاسه ورکړه. هغه درې کاله مخکې د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ په خستک سیمه کې اوسېده، خو د جګړو له پیل سره سم له خپلې مینې بې ځایه شو. ګلبدین له جګړې وتښتید، خو د لوږې په منګولو کې راګیر شو.
مرض کرونا مې کیګرس یک دختر بنو
کرونا وایروس مې وکلنه لور مجدجانه ووجله. هغه خوړنه درلودل، شیدې نه درلودې. خلکو ویل چې کلی ورکوا خو نه مو درلودي. ویل چې د میوه او بو او ترکاری ورکړي خو نه مو درلودل چې ورکړو.
میوه شپتان به ترکاری شوه نه داشتیم به تیمش.
15 پته کلن ګلبدین چې خپل میرمنه او څلورو بچیانو سره د مرکز فیض آباد په 15 ناحیه کې د یو خپلوان په کور کې ډیره دی وای، دای د کار وس نه لري او ماشومان هم کوچنی اندي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په تیرو 15 کلونو کې په هیواد کې دننه د شاوخوا 600,000 خلکو د بې ځایه کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط ازادۍ رادیو ته ویل چې له دې کډوالو سره مرستې دوام لري، خو نوموړی مني چې دا مرستې کافي نه دي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیرو جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ساسي او بل خبرونه پایلو، په دې خبرونه کې مشتر ډیر ساسي پیغامونه را اخلو چې تاسو د تیرونی او پترس کې راستولې دي. نو لدی کبل چې ټول ته باید نوبت ورکو مرکنه لرو او ساسي پیغامونه له تفسیر پرته پرلا پسې خبرو. په لومړي سر کې به د لوګر د ازري ولسوالۍ څخه زموږ د اوریدونکو پیغام را واخلو.
سلام علیکم، زه خالد لوګر نه خبرې کوم. د ما پیغام دغه ده چې د لوګر له مایدینو سره ډیر سخت ظلم روان ده، سخت ظلم کیږي. لازر نه مایدین راغلی، پنځله شپې دلته هوټل کې کړی ویل تر اوسه کار نه ده خلاص. دیوالی نه د ما غوښتنه ده چې ته ولې په دې خلکو نه خبرې کېده چې نه وایې دا 300-400 مایدین دی مایدینو دفتر کې راتولې او کار نه خلاصېږي. رشپاتې سترګې پرې کړي، څه وجه ده دا کار ولې نه خلاصېږي؟ ولې غږ نه اوري؟ بس وروره، د مایدینو غږ ولې نه اوري؟ یو مایب شل وارې تللی، کار نه ده خلاصوی. نن یې هغه ښځه ما ولیدله، پل راوړې وه په کمپله کې، هغه خو سل په سله کې مایبه ده. نو دغه مایناتو ته څه جاته؟ خو هغه باندې د پاک کتابچه ولیکي چې دا سل په سله ده. تاسو تعجب دفتر ده، تعجب مشران دي.
سلامونه او نیکی هیلې د کندهار څخه مسلم سادات یم. تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. زما د کندهار د تعلیم و تربیه ریاست یا په عموم کې د افغانستان د پوهنې وزارت څخه هیله دغه ده چې دغه د کوچنیانو مکتبونه چې بند دي د کرونا ویروس په خاطر بند دي دا باید بیرته شروع شي. کوچنیانو یا خاص هغه شاګردان چې تقریبا عمرونه لس یوولس حتی تر دولس کاله پورې دي، په نشه روږد شوي دي، فقر کوي، غلاوې کوي، په کوڅو کې جنګونه کوي، کاغذ بازونه بجلي کوي، بل کار پاته دي، ګرد ورځ فیسکو فساد دي. نو زه د دوی څخه دا هیله کوم چې دا مکتبونه دې شروع کړي، په داسې آفت اخته شوي دي چې دا آفت هېڅکله دغه دوی د وجود څخه نه وځي. مهرباني دې وي، مننه.
ښکلا د دامه ولسوالۍ څخه خبره کوم. د دامه ولسوالۍ چې ده په کندهار ښار مشکه ولسوالۍ ده، پورې نږدې ولسوالۍ ده. نه یو پروژه شته، نه کلینک شته، نه مکتب شته. سړکان ګرد خټي دي، ګرد دوړې دي، خاورې دي. د هغه خوشاپه منځکه کې دا خو بیاسه نږدې منځکه ده، هېڅ شی نشته. څو پروژې راووتې، څو مرستې نړیوالو وکړې، دلته موږ هېڅ شی نه دی لیدلی چې دا اوس څه شي. دا څوک خوري په کومه خوا ځي؟ دی سره هېڅ درک نه دی معلوم چې دا اوس کومې خوا ته ولاړې. دغه مرستې دلته هېڅ کار نه دی شوی، یوه ډګرونه نه دی شو شوې، نه یوه خښتې شو شوې ده، نه یو سړک جوړ شوی دی، نه پلچک جوړ شوی دی. ګرد خامه لارې دي، دغه